دا مشال رادیو دا وخت د غرمې 12 بجې سوی نن د چهار شنبه یا شروع ورځ او د 2013 میلادي کال د جون 6 منېټه ده. زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو پر وانه خبرونه کې تاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د افغان پلاوی سفر او په پاکستان کې د راتلونکو انتخاباتو لپاره پر سیاسي هلو ځلو سربیره تاسو لپاره د افغانستان او سیمې په اړه هم راپورونه لرو. خو تر هر څه وړاندې وار وکړو بشیر غواشته چې خبرونه وړاندې کړي.
اسلام آباد کې نیول شوی د پښتون ژغورنې غورځنګ غړو ضمانت شوی دی. یو لړ پوړی افغان پلاوی د طالبانو سره د سولې خبرو د افغانستان امنیت په اړه اسلام آباد کې پاکستاني چارواکو سره کتلی دی او امریکا پریکړه کړې چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو له کونسل ووځي. د پښتون ژغورنې غورځنګ د هغو 30 کسانو ضمانت شوی دی چې د دې میاشتې په پیل کې د اسلام آباد پولیسو د پوز خلاف د نارو وهلو په تور نیولی وو. پر دوی د ترګری ضد قوانینو دفې لګول شوی وي او نن د ترګری ضد عدالت ته وړاندې شول. د دې غورځنګ یو غړي بریال وطن پال چې نن په عدالت کې حاضر وو مشال ریډیو ته وویل دا کسان به ژر خوشي شي.
نن پاره کې چې کوم هیرنګ ولې مونږ ته ضمانت راکړي نو وو چې کوم دي دا ضمانت راټول شوی دي نو مونږ به دا اوس مچل کې شان جمع کوو او امید ده چې 500 بجو له مخه به موږ ټول ملګري راخلاص.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین او پښتونخوا ملي عوامي ګوند خبردار ورکړي چې کله شوی ملګري راخوښ نه شول دوی به ټول پاکستان کې مظاهره پیل کړي. د افغانستان یو لړپوړی پلاوی د پاکستاني چارواکو سره د افغانستان پر امنیت خبرو لپاره اسلام آباد ته تللی وو. د افغانستان کورنیو چارو وزارت وایند نجیب دانش پرون ازادي راډیو ته ویلي چې د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر د کورنیو چارو وزیر ویس برمک او د استخباراتي ادارې NDS مشر معصوم ستانکزی د جون په 19 پاکستان ته لاړل. تر اوسه د هغوی د ملاقاتونو په اړه مطبوعاتو ته معلومات نه دي ورکړل شوي. همدغه پلاوی د مئی په میاشت کې هم اسلام آباد ته ورغلی وو او د دواړو خواوو چارواکو یې خبرې ګټورې بللې وې. اسلام آباد سره نږدې په بنیګاله کې د تحریک انصاف مشر عمران خان کور مخه ته د پاکستان له بلابلو برخو ورغلي په احتجاج ناس د دیګون سیاستوال وي د سترو خدمتونو سربیره هم ورته راتلونکو ټاکنو کې د ودرېدو اجازه یا ټیکټ نه دی ورکړل شوی. احتجاج کوونکو کې شامل عتیق الرحمن د جون په 19 مشال ریډیو ته وویل چې له نورو ګوندونو ورغلو سیاستوال ته ټیکټونه ورکول کیږي چې دوی ته د منلو وړ نه ده.
پارٹی پنجہ کالا متحد سات اللہ خلق خدمت کرے نمنگ وائی جی حقدار تو حق میں لوشی اور ٹکٹ دی سڑی تو ملوشی چاغا عوام سے پر ابھی تک دسی سڑا نے چاغا پاس نمنگ میں نراغ دا عوام دا حلقے دا ورکر سر دا غی تعلق نشتا ورکر زم چپی جنی بامنا.
د تحریک انصاف مشر عمران خان تیر ورځ مطبوعاتو ته وویل چې د جولای 15 ټاکنو لپاره د ټیکټونو د ورکړې پریکړه د پارلماني کمیټې لخوا شوې او د مظاهرو له فشار به یې بدل نه کړي. د بلوچستان سر ښار کوټه سره نږدې امنیتي ځواکونو بیګا په یو کور چاپه وهلې ده او څلور کسان یې وژلې دي. د کوټې پولیسو SSP اعزاز ګورایا نن مشال ریډیو ته وویل چې په دې کور کې وسلوال وو. یو تن په ځان پورې تړلي چاودېدونکي مواد چولې دي. په پیښه کې 15 پولیس اهلکار هم زخمي شوي دي. تر اوسه د دغه وسلوالو د پیژندګړو په اړه نور څه نه دي ویل شوي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي حاضر دی چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله سره د سولې خبرې وکړي. هغه پرون په کابل کې له هلمند ورغلي د سولې هغه کاروان غړو ته خبرې کولې چې په 30 ورځو کې 200 کیلومتره پیدل مزل کړی او د سولې غوښتونکي دي. ولسمشر غنی زیاته کړه چې افغانان له جګړو ستړي دي او دوی کولی شي د دې جنگ ختمولو لپاره د طالبانو د مشرانو سره هر ځای او هر وخت چې هغوی غواړي خبرې وکړي. طالبانو تر اوسه د ولسمشر غنی د دې خبرو په اړه څه غبرګون نه دی ښودلی. نن د کډوالو نړیواله ورځ د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې UNHCR لخوا په تازه رپورټ کې راغلي چې په ټوله نړۍ کې تیر کال کې 8.5 میلیون خلک بېکوره شوي دي. د دې لوی وجه روانې جګړې ښودل کیږي. د دغه ادارې بیان بابر بلوچ د جون په 19 مشال ریډیو ته ویل پرون خبر کړي رپورټ کې راغلي چې له شام افغانستان او کانګو څخه له بل هر هیواد ډیر خلک تیر کال کډه شوي دي. تاسو خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. امریکایي چارواکي وایي د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو له شورا یا کونسل څخه وځي. دوی د دې کار لپاره دغه کونسل کې د اصلاحاتو نه کېدل او د اسرائیلو په وړاندې تعصب پالل د دلیل په توګه راوړي دي. په ملګرو ملتونو کې د امریکایي سفیر نیکی هیلی د جون په 19 په واشنگټن کې وویل چې دوی ځکه دا ګام اخلي چې په بنای د ځان په ګټه کار کوونکي له منافقته کار اخیستونکي او په بشري حقوقو ملنډې وهونکي اداره کې ورته د پاتې کېدل سم کار نه ښکاري. هغه دا هم ویل چې دا کونسل په باقاعده ډول داسې قراردادونه منظوروي چې د اسرائیلو خلاف دي. اسرائیلو د امریکې دا ګام په جرات ولاړه پرېکړه بللې او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د ادارې مشر زید راد الحسین ویلي دا کار مایوسونکی خو حیرانونکی نه دی. د ایران سپاهی پاسداران انقلاب اسلامي زوک مشر د ایرانی فعالانو هغه غوښتنه رد کړې چې ویلي وو تهران دی د واشنگټن سره د اختلافاتو حلولو لپاره خبرې وکړي. اسنا خبري ایجنسی د جون په 19 د جنرال محمد علي جعفری له خلیل کلی چې دغه فعالان د خلکو د دښمن امریکي سره ودرېدلې دي. نو موړ زیاته کړې چې د امریکي سره سلا کېدو ته رسیدل د اسلامي جمهوریت ایران د مرګ په معنا ده. څو ورځې مخکې له سلو ډیرو ایرانی فعالانو د شمالي کوریا د غیر اټمي کولو لپاره د امریکي ولسمشر ډونالډ ټرمپ او شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون ترمنځ شوي پرمختګونه وستایل او په ایران یې غږ وکړ چې همدغه شان دی وکړي. په روس کې روان د فوټبال د 2013 کال د نړیوال کپ په سیالیو کې د جون په 19 جاپان کولمبیا ته د یو په وړاندې په 2 ګولونو، روس مصر ته د یو په وړاندې په 3 ګولونو او سنګال پولینډ ته د یو په وړاندې په 2 ګولونو ماتې ورکړه. د انګلند په نټینګم کې پرون کوربا کرکټ لوبډلې استرالیا ته په 202 منډو ماتې ورکړې ده. په دې 500 ورځې لوبه کې لومړی بیټنګ انګلند وکړ. د الیکس هیلز د 120 او جیمز بیټسو د 109 منډو په مټې شپږ لوبغاړو په اوټ کې 241 منډې جوړ کړې. په ځواب کې د استرالیا ټول لوبغاړي په 20 اوور کې په 209 منډو اوټ شول. د څلورو لوبو په دې سیالیو کې دا دوهمه لوبه ده چې انګلند ګټي. دا اتر دې مال د مشال ریډیو خبرونه. اوس به د موسم حال او پیسو به وره.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.25 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.3 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.5 روپۍ 50 پیسې او په 1.75 روپۍ 10 پیسې. یو یورو په 1.75 روپۍ 50 پیسې او په 1.75 روپۍ 50 پیسې. یو درهم په 2.90 روپۍ اخیستل کیږي او په 3.30 روپۍ خرڅول کیږي. یو ریال په 2.40 روپۍ او په 2.10 روپۍ. یو افغانۍ په 1.10 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.20 روپۍ خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له پېښور بنو کوټه کې موسم وچ او تود وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 8 او کم نه کم 25، بنو کې 30 او 20 او په کوټه کې 25 او 25 وي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. په روانه خبرونه کې به د دغو راپورونو تفصیل واوري. نن په اسلام آباد کې د ترګری ضد یو عدالت د پښتون ژغورنې غورځنګ او پښتونخوا ملي عوامي ګوند د 9 نیول سوو غړو د خوشي کولو ضمانت منظور کړ. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار په مشرۍ یو لوړپوړي پلاوی په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره پر دوړخیزه اړیکو خبرې کړې دي. شنونکي دالی د کاته د سولې پر لور پر وسلوالو طالبانو د فشار په معنا ګڼي.
پاکستان خپل اثر خوب پوره زور سره استعمال کړي نو کېدای شي چې د بندۍ ته رضا شي. قرآني شروع کافي کمزوري وي.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند یو شمیر غړي د انتخاباتي ټکټونو پر معاملې په بنګالا کې د عمران خان د کور مخ ته په احتجاج ده او غوښتنه کوي چې یاد ګوند د راتلونکو انتخاباتو لپاره هغو کسانو ته ټکټونه ورکړي چې د ګوند خدمت یې کړی وي.
ټیکټ دې سړی ته ملو چې هغه د عوامو سفر ابيته کی دې سړی نه چې هغه پاسه نوم باندې راغی د عوامو د حلقې د ورکر سره دغه تعلق نشته.
د پاکستان د پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف په مشرۍ آل پاکستان مسلم لیگ ګوند د دې پخلی کړی دی چې مشرف به په راتلونکو ټاکنو کې برخه وانخلي. پر دې سربیره مو د افغانستان او سیمې په اړه هم یو شمېر راپورونه درته راوړي دي. کورنیو او نړیوالو رسپانو ته مهم کتنه کړې ده. لمشال رادیو سروسی زمشغ لمشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونه او راپورونه تاسو هر ورځ د سهار لنهو بیا د مازیګر تر شپږ بجو په ژوندۍ بڼه اوریدای سي. او تاسو کولای سئ چې دا هرڅه د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ له لارې هم اوري چې پته ده مشال رادیو .com. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې مو اوریدل، نن په اسلام آباد کې د ترهګری ضد عدالت د پښتون ژغورنې غورځنګ او پښتونخوا ملي عوامي ګوند د هغو 9 نیول سوو غړو په ضمانت خوش کول امر وکړ چې د رواني جون میاشتې په 3 نیټه د اسلام آباد پریس کلب مخ ته د احتجاج پر مهال نیول سی ول. د دوی وکیل ویلی د ضمانت له جمع کولو وروسته به دغه بندیان نن خوشی کړل سي. په دې اړه د پښتون ژغورنې غورځنګ یو فعال غړی بریال وطنپال را سره د ټلیفون پر لیک دی. بریال وطنپال، په دې اړه که تازه معلومات را سره شریک کی چې د ترهګری ضد عدالت یا انټی ټیریزم کورټ دا فیصله څه وخت واورول چې دغه کسان باید په ضمانت باندې خلاص کړل سي؟
دا فیصله اوس چې یو سات کېږي، یو غنټه کېږي چې دوی دا فیصله جاری کړه، نو په هغه کې اوس موږ په دې کار باندې لګیا یو. دا یو څه عملیاتي دا به تر سره کړو، نو غنټه یو نیمه دوی کې به مثال دا موږ پر کوو او هلته به جیل کې به جمع کوو. دا چې دی چې دوی کېدی چې دا 8-9 بجو خواته بیا د جیل را خلاص شي.
شما شام 8 بجې شیست؟ او بل دار تو است چې د ضمانت شرایط څه و کاغره ته بیان کی چې دغه 9 کسان په کوم ضمانت باندې عدالت ته خوشی کول امر وکړ چې دا باید خلاص کړل شي، خوشی کړل شي؟
دا عدالت دوی لپاره د مچل کې دی ورته وای د 50,000 روپۍ پیسې به جمع کوي ضمانان، بیا به دغه خوشی کیږي. بیا موږ برته درخواست ورکړی چې دا خچون کې د یونیورسيټانو لوستون کې دي، نو دوی لپاره تاسو دا رقم کوي. هغه دوی هغه زمانه درخواست برته زمونږ خارج کړی او اوس موږ لګیا یو د لی په خپل مرسته باندې خپل ملګرو سره مهال حوال کړی دی، هغه رسیدلی دی. اوس موږ د ټولو خلکو پیسې سره برابرو او دا ضمانت کوو.
یعنی ستاسو په خبره د سړی پر سر باندې 50,000 روپۍ تاسو جمع کوي او بیا به دغه ضمانت کیږي، هغه به بیا راخوشي کیږي، همداسې ده؟
جی بالکل.
او بل که دا راته وایس چې عدالت پر دوی باندې څه تور پوری کړی و یا پولیس د خوا پر دې باندې څه تور او په کوم الزام باندې دی نیول سی و چې دومره ډیر شپې دی وکړلې په جیل کې؟
الزامونه خو دوی ډیر لګولې و، په دې کې د تقریبا دوی 12 دفعې لګولې و. په 12 دفعو کې تور پوړم شته، د پولیس وهلم شته، روډ بندول هم شته، او په هغه کې بیا د ملک خلاف خبرې هم شته. او بیا دا هغه بعد چې بیا موږ کوم عدالت څخه انصاف غوښتو، نو دریم عدالت چې موږ لاړو هغه په موږ باندې د ترهګرۍ د فهم ولګوله زیات یې کړه. نو په دې کې دا د دوی د وکیلانو په ژبه کې دا 124A ده او 505A ده، 505B ده، 148 ده، او داسې مثال 12 دفعې دي.
نو همدا کارونه دغه دفعې چې پر دوی لګېدلې وه، دغو کسانو همدا کارونه کړي وه کنه؟
نه، وکیلانو زمونږ ډېر ښه بحث وکړي. هغه دا بحث وکړي چې دا خو چې اسلام آباد کې دا سیف سیټي پروجیکټ په نتیجه کې دلته کیمرې لګېدلې دي په هر روډ او په هر ځای. نو دوی دا وویل چې تاسو د کیمرې ریکارډینګ راوغواړئ، په دغه ورځ سره احتجاج شروع شوی نه دی. نو احتجاج چې کم کسان رسېدلي دي، هغه کسان یې اوچت کړي دي، بیا چې نور رارسېږي دا یې اوچت کړي دي. نو احتجاج شوی نه دی، نو دا تاسو کم تورونه لګولي دي، نو دا تورونه ګر بې بنیاد دي. نو په هغه سی سی ټي وي فوټیج د دوی په وینا باندې هم نه راوغوښتل شو. نو موږ دغه بار بار وایو، موږ پریس کانفرنسونه هم کړي دي، په هغو کې مو ویلي دي چې دلته یو د زورور قوت له خوا ځخه ډېر غټ دباو دی او دا هر څه له ځانه جوړ کړي دي. کم سی سی ټي وي فوټیج چې کم دی، موږ صرف مطالبه دا کړې وه چې تاسو سی سی ټي وي فوټیج خو ستاسو په لاس کې دی، تاسو راوباسي چې یو کسب نشته چې 15 راځي هغه ګرفتاره کیږي او د ورځګ سره مظاهره له سره شوې نه ده. دوی په زړو ویډیو په زړو بنیادو باندې ایف آی آر له مخه جوړ کړی دی او هغه فایر په داملګرو ته پلی دی.
صحیح سمه ده. بریال وطنپال، ډیره مننه مشال ریډیو ته د وخت ورکولو. شب ورځ ولري.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
زموږ غلا مشال رادیو څخوري. د افغانستان یو لوړپړی حکومتي پلاوی 13 ورځ په اسلام آباد کې د پاکستان له حکومتي او پوځي چارواکو سره پر دوه اړخیزو چارو خبرې کړې دي. په دا ورسوي کې د افغان او پاکستاني چارواکو د یو بل هیوادونو ته سفرونه زیات شوي دي چې د سیاسي چارو د پوهانو په نظر دا د دواړو هیوادونو ترمنځ د خپل منځي اړیکو په شکولو کې د پرمختګ یوه نښه ده. دا سفر په داسې حال کې شوی چې په افغانستان کې د سولې لپاره هڅې ګړندۍ شوي دي. بریوال کاکړ په دې اړه راپور کوي.
د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار حنیف اتمر په مشرۍ کې یو لوړپوړی پلاوی د سه شنبې په ورځ اسلام آباد ته ولاړی چې له ځایي حکومتي او پوځي چارواکو سره پر دوه اړخیزه چارو خبرې وکړي. د افغانستان د کورنۍ چارو د وزارت ویان نصرت رحیمی پر خپل فیسبوک پاڼه ولیکل چې اسلام آباد ته پتللی پلاوی کې د کورنۍ چارو وزیر ویس احمد برمک او د ملي امنیت مشر معصوم ستانکزی هم شامل وو. په اسلام آباد کې مو د افغانستان له سفارت سره تماس ونیو، خو د سفارت سرچینو د پلاوی د ورتګ پخلی وکړ، خو په دې اړه یې له نور څه ویلو ډډه وکړه. د افغان پلاوی په داسې حال کې اسلام آباد ته تللی چې یو پلاو تیره اونۍ د پاکستانیو طالبانو مشر ملا فضل الله په کونړ کې ووژل سو، او بلې خواته د اختر پر مهال د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ درې ورځنی اوربند هم ترسره سو. د افغانستان او سیمې پر سیاسي حالاتو نظر لرونکی حکمت اعظمي وایي د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې مثبت پرمختګ سوی دی. دی وایي د افغان ځواکونو په مرسته د فضل الله وژل کېده او درې ورځني اوربند داسې حالات پیدا کړي دي چې د ده په وینا پاکستان باید ګټه ورڅخه واخلي.
که چیرې پاکستان غوښتلی یا یو اندازی ووایم چې کولای شوای، نو باید دغه د سولې بهیر یا اوربند باید لا غځولی وای، بیا فشار یې په افغان طالبانو باندې راوستلی وای. اوس هم زه فکر کوم ناوخته نه دی، که چیرې پاکستان خپل رغنده رول ولوبوي د اوربند په تمدیدولو کې، زه فکر کوم دا به اول قدم وي د پاکستان د لوري څخه چې دی د افغانستان دولت به هغه نیک اقدام ته ښه راغلاست وایي او بېرته مثبت جواب ورکړي.
د سیمې د سیاسي چارو بل شنونکی ډاکټر اعجاز خټک وایي داسې ښکاري چې د اسلام آباد او کابل په اړیکو کې شوالی راغلی دی، خو دی وایي د دې اړیکو نږدې ماضي ته په کتلو سره ډېره خوشبیني نه ده پکار، هغه ځکه چې د ده په وینا حالات لا هم څرګند نه دي چې پر کوم لوري به ولاړ سي. خو ډاکټر اعجاز خټک وایي افغان طالبان داسې هم نه دي چې د پاکستان هر خبره به مني.
داسې هم نه چې طالبان پاکستان ته ناست وي، پاکستان داسې نه ده. یو تعلق شته پاکستان ته، یو اثر دی پاکستان خبره ته بایي سوچ کوي، وزن ورکوي، پاکستان هم هغه دغه ورکوي. خو پاکستان خپل اثر ښه پوره زور سره استعمال کړي، نو کېدای شي چې دی دستبندۍ ته رضا شي، قرآني شروع کافي کمزوري وشي.
افغان حکومت له پاکستان څخه غوښتنه کوي چې په افغانستان کې د سولې لپاره رښتینې مرسته وکړي او افغان طالبان دې ته مجبور کړي چې د سولې خبرو ته حاضر سي. خو پاکستان د افغان حکومت د دې غوښتنې په جواب کې تل همدا ویلي چې دوی په افغانستان کې سوله غواړي، خو د دوی په وینا د افغان حکومت پر ضد جنګیدونکي طالبان په بشپړه توګه د دوی په لاس کې نه دي.
که غواړئ په خوندي توګه د مشال لړیو خبرونو ته لاسرسی ولرئ، ویډیو آډیو لیکلي راپورونو او تصویرونو خوند واخلئ، نو د مشال لړیو موبایل اپ ډاونلوډ کړئ. د خپل سمارټ فون اپ سټور ته ورشئ،
د آر اف آر ال اپ پیدا او ډاونلوډ کړئ.
هلته اخري برخه ته لاړ شئ،
پښتو انتخاب کړئ،
بیا د پاکستان برخه وټاکئ
او مشال لړیو ته ورشئ.
دلته د خپل خوښي راپورونه ولولئ، ویډیوګانې وګورئ او پروګرامونه واورئ.
زموږ غلا مشال رادیو څخوري اوس زو د پاکستان د سیاسي اوزا پر لور. د پاکستان تحریک انصاف یو شمیر غړي د انتخاباتي ټکټونو پر معاملہ په بنګالا کې د عمران خان د کور مخې ته په احتجاج دی او غوښتنه کوي چې یاد ګوند د راتلونکو انتخاباتو لپاره هغو کسان ته ټکټونه ورکړي چې د ګوند خدمت یې کړی وي. د خیبر پښتونخوا له پېښور، سوات، بردیر او د پنجاب له ګجرات، ګجراواله او ملتان سیمو څخه راغلي د دې ګوند یو شمیر غړي وایي چې عمران خان دې په انصاف سره انتخاباتي ټکټونه وویشي. پدیار نور تفصیل پدیار راپور کې واوري.
په ملک کې د جولای په 25مه کې دونکو ټول ټاکنو لپاره د ملک د نورو ګوندونو په شان پاکستان تحریک انصاف هم د ورکوټي اختر نه وړاندې د خیبر پښتونخوا او پنجاب د مختلفو سیمو نه خپل کاندیدان وټاکل، خو په ځینو حلقو کې د تحریک انصاف کارکونانو په ټاکل شوو کاندیدانو اعتراضات راپورته کړي او وایي چې ټکټونه ورکوونکي کمیټې د مخلصو کارکونانو په ځای د نورو ګوندونو نه راغلي کسانو ته ټکټونه ورکړي کم چې دوی سره زیاتې دي. عتیق الرحمن چې د بردیر سره تعلق لري وایي پاکستان تحریک انصاف په یاد سیمه کې د خپل یو کارکون په ځای د عوامي نېشنل ګوند نه راغلی یو تن ته انتخاباتو لپاره ټیکټ ورکړی کوم چې دوی ته په هیڅ صورت قبول نه دی.
زنګوا بردیر کې دوه ټیکټونه دواړه پیراشوټر لا ورکړل. نو موږ وایو چې هلته کې چار پارټي پنځه کاله متحد ساتل له خلکو خدمت یې کړی دی. نو موږ وایو چې حقدار ته حق میلاو شي او دا ټیکټ دې سړی ته میلاو شي چې هغه د عوامو سره رابطه کوي. دې سړی نه چې هغه پاسه نه موږ باندې راغی د عوامو د حلقې د ورکر سره د هغې تعلق نشته. ورکر زه یم چې پیژني به هم نه چې داسې کس له هغوی ټیکټ ورکړي او هغوی موږ باندې مسلط شي. نو زه یم چې نه به موږ دا سیټ وویلو د خلکو هغه اعتماد به هم په موږ باندې ختم شي.
د ملتان سره تعلق لرونکی ملک شفیق احمد چې د تیرو دوه ورځو راهسې د عمران خان کور مخې ته په احتجاج دی وایي عمران خان خو د بدلون خبرې کولې خو زیاتره ټیکټونه یې د نورو ګوندونو نه راغلي کسانو ته ورکړل کوم چې د تحریک انصاف ورکرانو سره زیاتې دی.
سکندر حیات بوسن کو ٹکٹ دینے کی خبریں چل رہی ہیں.
سکندر حیات بوسن تا د ملتان نه د قومی اسمبلی حلقې یو سلو څلور پنځوستم نه د ټکټ ورکولو خبرونه مخې ته راغلي دي. د یادې حلقې خلکو خو د بدلون لپاره عمران خان سره ملګرتیا کوله خو خان صاحب هغه کسان مخې ته راولي چا چې په نورو ګوندونو کې د وزارتونو مزې اخستي او اوس په تحریک انصاف کې شامل شو. نو د ګوند کارکنانو عمران خان له پیغام ورکړی چې داسې کسانو له به ووټ نه ورکوي. د پاکستان تحریک انصاف د مختلفو سیمو نه راغلي کارکنانو د احتجاج په حق له د یاد ګوند سینیټر شبلی فراز وایي په راتلونکي دوه ورځو کې به دا ټوله معامله هوار کړي. د ذکر دا چې د ګل پورس عمران خان هم احتجاج کوونکو ته ویلي ول چې د ګوند پارلماني بورډ سره یې په شریکه د ټکټونو ورکولو فیصله په میرټ کړي او د چا په وینا به خپل فیصله نه بدلوي.
زموږ غلا مشال رادیو څخوري عوامي نېشنل ګوند ویلي چې د 2013 کال په ټاکنو کې به د صوبې په کچه له هیڅ یو سیاسي ګوند سره اتحاد نه کوي خو د دوی ځلې تنظیمونه کولای شي چې د ځلې په کچه له نورو سیاسي ګوندونو سره د چوکیو لپاره جوړ جاړی وکړي. دا خبره د ګوند جنرال سیکرټری میا افتخار حسین تېر ورځ په پېښور کې د ګوند منشور وړاندې کولو وروسته مشال رادیو ته وکړه. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې واوري.
عوامی نیشنل پارٹی د 2013 ټاکنو د پاره په خپل منشور کې ادا کړی دا ک چې په خیبر پښتونخوا کې د دوی د ګوند حکومت جوړ شو نو د امن او امان په ځای کولو سره سره به تعلیم، صحت او معیشت ښه کولو ته ترجیح ورکوي او په مرکز کې به هغه حکومت سره ملاتړ کوي کوم چې د پښتنو د پرمختګ او د دوی په سیمه امن غواړي. دا پیښور باچا خان مرکز کې یو خبری غونډې وروسته د عوامی نیشنل پارٹی مرکزی ستر سکتر میا افتیار حسین مشال ریډیو ته وویل چې دا 2013 ټاکنو نه پس چې کله په صوبه کې د دوی حکومت راغلو نو د امن او امان په ځای کول د دوی لومبني ګام او تر ډېر حده پورې په خپل منشور کې کامیاب شوي وو. هغه زیاته کړه چې د تعلیم سره سره به د صوبې معیشت ښه کول د دوی ترجیح وي.
امن او امان مسله ټولو کې زیاته مطلب چې واضح او بتول نه بنیادی ده او داغی نه پس چې کم دینو زمونږ د تعلیم نقطه ډیره اهمه ده. بیا د معیشت چې کم دینو نقطه ډیره اهمه ده چې کم زمونږ پیسې مونږ ته ملو شوي دي این ایف سی واټ کې اتلسم ترمیم کې د په وسایلو خپل اختیار نو د دې پیسو په خزانه کې خو پیسې شته هغه میکانیزم په کار چې دا به پبلک ته څنګه رسي.
دا قبالی سیمو په خیبر پښتونخوا کې د شاملې دو وروستو عوامي نیشنل پارټي په خپل منشور کې دا دغه سیمو د پرمختګ لپاره یو ځانګړی پروګرام اخی دی. دا دی په حق لا می افتیار حسین وویل.
بیا مونږ دا خبرو کې چې تاسو دیل چې کم دینو خپل فینانشل لکه پیکج ورکړي او په هغه پیکج کې چې کم دینو د ان اف سی چې د دې کې مخفل حصہ ده هغه په دې کې شامل کړي او بیا چې کم دی د خیبر پښتونخوا نه بغیر لکه د ان اف سی نه بغیر چې د کم حق کیږي د پښتونخوا چې کم بجټ په هغه کې ولا بیا لې سوار کړي بیا چې کم دی وزارتونو کې ولا بیا لې سوار کړي بیا د خزو چې کم دی هغه لې ولا بیا لې کوټه ور کړي او دومره وسایل هغه لې پکار دي خاص کر د لسو کالو ایمرجنسی په بنیاد چې هغه مونږ د خیبر پښتونخوا د پاکستان ترقیاتي زلو برابر کو.
دا یو پښتنې په ځواب کې د عوامي نیشنل پارټي ستر سکتر وویل چې د صوبې په کچه دوی هیڅ یو ګوند سره انتخابي اتحاد نه کوي خو بیا خپل ضلعي تنظیمونو ته اختیار ورکړی دی چې دا ضلع پسته نور سیاسي ګوندونو سره سیټ ایډجسټمنټ کولی شي. میا اختیار حسین دا خیبر پختونخوا لنډ مهاله حکومت نه غوښتنه وکړه چې عمومي ټاکنې دي په خپل وخت وکړي او هیڅ یو سیاسي ګوند ته دې په انتخابات کې ملګرتیا یا ډاډ ګرنه نه ورکوي.
زموږ غلا مشال رادیو څخه اوري. د پاکستان د پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف په مشرۍ آل پاکستان مسلم لیگ ګوند د پخلی کړی دی چې مشرف به په راتلونکو ټاکنو کې برخه وانخلي. دا له هغه وروسته ده چې د پاکستان انتخاباتي کمیشن د سیډن پر مهال د نوموړي د نامزدګۍ کاغذونه رد کړل. د دې ګوند لخوا د پرویز مشرف پر ځای اوس بل کاندید درېدلې دي. بوریوال کاکړ په دې اړه راپور لري.
آل پاکستان مسلم لیگ وای د پاکستان سپریم کورٹ د یاد ګوند د مشر پرویز مشرف د نااهلی ختمولو درخواست خارج کړی دی او اوس هغه په راتلونکو عامو انتخاباتو کې برخه نه اخلي. د یاد ګوند جنرل سیکرټری ډاکټر امجد چودھری بیگا مشال رادیو ته ویل سپریم کورٹ د 2013 کال تر انتخاباتو وړاندې پرویز مشرف پر دې نااهله کړی و چې هغه د 2009 کال د نومبر پر درېمه نیټه په ملکی آئین معطل کړی وو او بیړنۍ حالت اعلان کړی و. ډاکټر امجد چودھری وویل او سپریم کورٹ دوی ته ویلی وو چې که پرویز مشرف اوس په خپل عدالت ته وړاندې سو نو بیا هغه نااهلی ختم کړل سي خو هغه عدالت ته وړاندې نه سو.
سپریم کورٹ نے کہا کہ ہم ان کے ڈسکوالیفیکیشن کی شرط تب ختم.
سپریم کورٹ ویلی وو چې که پرویز مشرف په خپل عدالت حاضر شونه په 2013 کال کې د نااهله ګرځولو شرط په پری ختم شي خو وخت ډیر کم و نو ځکه پرویز مشرف عدالت ته حاضر نه شو او د نامزدګۍ کاغذونه یې رد شول چې له کبله یې هغه اوس په راتلونکو ټاکنو کې برخه نه اخلي.
ډاکټر امجد چودھری وویل د پرویز مشرف کاغذونه له چترال څخه جمع شوي وو او اوس پر هغه سیټ دی په خپل ولاړ دی.
پرویز مشرف له موږ سره دا وعده کړې ده چې تر انتخابات وړاندې به راځي او آل پاکستان مسلم لیگ د امیدوارانو په کمپاین کې به برخه اخلي او موږ هیله من یو چې کاغذ زر تر زره راشي نو دا به له ګوند سره مرسته وکړي.
د یادونې وړ ده چې پرویز مشرف دا وخت په دوبۍ کې میشت دی او پر هغه د پاکستان په سپریم کورٹ کې د آئین ماتولو په شکل کې له ملک سره د غداری په ګډون ځینې نورې مقدمې هم روانې دي.
زموږ غلا مشال رادیو څخه اوري. د پاکستان چیف جسټیس عاقب نثار ویل دی چې د نرښځیانو د ساتنې لپاره به خصوصي عدالتونه جوړول کیږي ځکه چې دوی ته ورپیښې ستونزې تر هغه وخت نه سي حل کېدای تر څو ورته عدالتي تحفظ نه وي ورکړل شوی. بلخو په پاکستان کې د نرښځیانو استازي د سپریم کورټ دا پریکړه ستایي او وایي چې دوی له ډېره وخت دا غوښتنه کوله چې د نرښځیانو لپاره دي بیل عدالتونه جوړ کړل شي. په دې نور حال په دې راپور کې واوري.
پرون د ګل پورس د سپریم کورټ چیف جسټیس ثاقب نثار د نرخزو د شناختی کارډونو په موضوع اخستي اس خود نوټس کیس اوریدنې پر مهال ویل تر څو چې نرخزیانو ته عدالتي تحفظ ور نکړي شي نو تر هغه وخته دوی ته ورپی خستونز نشي هواریدلې او دا وجه ده چې دوی لپاره به خصوصي عدالتونه جوړولې شي. تنو موړي وینا وا نرخزیان د ټولنې هغه طبقه ده چې ورته خپل حق او انصاف فورن ملاویدل پکار دي. نو نرخزیانو ته د زر تر زره شناختی کارډونه ورکړي شي او که څوک لري نو هغه ته د ووټ ورکولو حق ورکړي. تذکر دا چې په پاکستان کې په 2009 کال کې د یو قانون له منځورولو سره دریم جنس ته قانوني حیثیت ورکړی شو چې ورسره سم نرخزیان کولای شي چې د خپل جنس شناختی کارت ترلاسه کړي. په پاکستان کې د نرخزیانو تنظیم آل پاکستان شیمیل اسوسییشن مشره الماس بوبی وایي سپریم کورټ دا ډیره ښه فیصله وکړه ځکه چې د ډیر وخت راهیسې دوی دا غوښتنه کوله چې نرخزیانو لپاره د جدا عدالتونه جوړ کړی شي. دا وایي دا ښه خبره ده چې زمونږ لپاره به خصوصي عدالتونه جوړول شي او پر امید یو چې د یادو عدالتونو جوړېدو وروسته موږ ته به زر تر زره انصاف ملاويږي او تر څو چې د شناختی کارډونو جوړولو خبره ده نو نادره له پکار دي چې د شناختی کارډونو جوړولو نه وړاندې دي د نرخزیانو طبي معاینه کوي او د هغې وروسته د ورته کارډونه جاري کوي. په پاکستان کې د بشري حقوقو لپاره کارکونکي یو غیر سرکاري تنظیم هیومن رائټس کمیشن اف پاکستان یو چارواکي کامران عارف وایي د پاکستان په آئین کې نرخزیانو ته هم پوره حقونه ترلاسه دي خو له بده مرغه په ټولنه کې ورته خپل جایز حقونه نه ورکړی کیږي نو دې لړکی د سپریم کورټ نوټس اخستل یو ښه ګام دی.
د سړو یا د ښځو آئینی حقوق دي نو هغه ټول نرخزیان ته حاصل دي. لپاره خو سوشل موومنټ پکار دی قوانین هم ډېر حد پورې لکه ګورئ که دوی سره څوک ظلم زیاتی کوي نو قانون یکت ته سزا ورکولی شي خو دې نه علاوه هم ډېرې مسلې دي لکه دوی ته ټولو کې لویه مسله د روزګار ده روزګار دوی ته نه ملاوېږي معاشره زمون زمواری دا چه دام دا خدای مخلوق ده او دای سر جکم ظلم زیادی کی گی او یو خاص پروفیشن دا پارا دا مخصوص شوی دی چه دا غینا راووی سیشی
دا ذکر دا پا 2019 کال که پاکستان که کریشوی سرشمیرنه که دا نرخزیانو شمیره لس و زرونه زیاده خودلی شوی دا خود نرخزیانو تنظیمونو تر مخه چه عبادی دا 15 لکونه زیاده دا
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
زمږ غلا مشال رادیو څخه اوري د مشال رادیو ټول خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لارې موریدلای شئ چې پته ده mashalradio.com د غرمې 12 بجې سوې بشیر غواش په د مهم خبرونو لنډیز واوروي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ د هغو 130 کسانو ضمانت منظور شوې چې د دې میاشتې په پیل کې د اسلام آباد پولیسو د پوځ خلاف د نارو وهلو په تور نیولي وو. د بلوچستان سر ښار کوټې سره نږدې په تیرامل سیمه کې امنیتي ځواکونو په یو کور چاپه وهلې ده او څلور کسان یې وژلي دي، په دوی کې یوه میرمن هم شامل ده. د کوټې د پولیسو اس اس پی اعزاز ګورایا نن مشال ریډیو ته وویل په دې کور کې وسوال موجود و چې یو یې په ځان پورې تړلي چاودېدونکي مواد وچول او په دې نښته کې 5 پولیس زخمیان شوي هم دي. په یوه بله حمله کې د کوټې په نوي کلي کې د پولیسو په سب انسپکټر عبدالصمد ډزې شوي دي او د هغه زوی او پلار وژل شوي. تر اوسه کومې وسوال ډلې د برید موري نه مومي. د افغانستان د کورنو چارو وزارت وین نجیب دانش پرون مشال ریډیو ته ویل په د ملي امنیت سلاکار محمد هنیف اتمر د کورنو چارو وزیر وایس برمک او استخباراتي ادارې انډیس مشر معصوم ستانکزه پرون اسلام آباد ته ورغلي وو او غلطۍ د پاکستاني چارواکو سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې کړې دي. اسلام آباد سره نږدې په بنیګاله کې د تحریک انصاف مشر عمران خان کور مخې ته د پاکستان له بلابیلو برخو ورغلي په احتجاج ناست د ګوند سیاستوال وایي د سترو خدمتونو سربیره هم ورته راتلونکو ټاکنو کې د اورېدو اجازه یې ټکټ نه دی ورکړل شوی او ټکټونه ډېرو هغه کسانو ته ورکړل شوي چې له نورو ګوندونو ورته ورغلي وي چې دوی ته د منلو نه دي. نن د کډوالو نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یونیسیف لخوا په تازه رپورټ کې راغلي چې په ټوله نړۍ کې تیر کال کې 8.5 میلیونه خلک بې کوره شوي دي. د دوی لویه وجه روانې جګړې ښودل شوې دي. امریکایي چارواکي وایي د ملګرو ملتونو د بشري حقونو له شورا یا کونسل څخه ووځي. دوی د دې کار لپاره دغه کونسل کې د اصلاحاتو نه کېدل او د اسرائیلو په وړاندې تعصب پالل د دلیل په توګه راوړي دي.
د مهم خبرونو لنډیز مو له مشال رادیو څخه واوریدئ چې بشیر غواش وړاندې کوي. اوس ورسېدلې د پاکستان کورنی ورځپاڼې ته د کتنې دا چې په پاکستان کې ځایي ورځپاڼو په خپلو اداریو کې نن پر کوم موضوعاتو بحث کړی دی، راځي چې په دغه راپور کې واورو.
مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي د وړوکي اختر په موقع په سوات کې یو شمیر سیلانیان وکتل شو. اوس په دې غور پکار دی چې سوات، ملکن ډیویژن، ایبټآباد، ناران کاغان، شوګران، کومراټ او د چترال په شمول د سبې نورو ځایونو سیل لراتونکي سیلانیانو لپاره کم قسمه سهولتونه ورکړی شي او د دې خبرې منصوبه بندي وکړی شي چې څنګه خیبر پختونخوا کې سیلګرۍ ته وده ورکړی کېدی شي. ادارې مخکې لیکي یو وخت داسې و چې خیبر پختونخوا د سیلانیانو لپاره جنت ګڼل کېدو. په دې کې چې کومه وقفه راغله نو هغه د حالاتو په وجه وه، خو اوس هغه حالات پاتې نه شول. اوس چې باید د سبې د سیلګرۍ صنعت ته وده ورکړی شي او د دې په اړه دې ولس خبر کړی شي. ادارې کې راغلي چې د سوات اکسپرس وی د لارې هم سیلګرۍ کې د اضافي امکان دی او د اوړي موسم کې د سیلانیانو د یو خوشمیر هیله کیږي. دا شان لواری ټنر هم خلکو ته یو اسانتیا ورکړي. ادارې وایي پاړه چینار، رسمک، شوال او په خاص توګه د تیرا په شمول کې پخوانی قبایلي سیمو کې عملی اصلاحات نافذ شي نو هلته هم سیلانیان تلی شي. د دې ترڅنګ په پخوانی پیښور هم توجه ورکړي شي نو ملکي او بهرني سیلانیان واپس راتلی شي. ادارې اخیره کې لیکي د صوبې په کچه د یو داسې مهم د شروع کېدو ضرورت دی چې پای کې د صوبې روایت او تهذیب او کلتور وړاندې کړي شي. د انګریزي ژبې د نیوز ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي په نړۍ کې د ټولو ښه ژوبڼو د حیواناتو ښه ساتنې پروګرامونه جوړ کړي کوم چې د خطر سره مخ حیواناتو یا ځناورانو شمیره سیوا کوي او په دې خبرې ټینګار کوي چې ژوبڼ د ځناورانو او د دوی د چاپیریال په اړه خلکو د سکول څخه کوونکو ته معلومات ورکوي. خو د افسوس وړ خبره دا ده چې دا اصول دلته نشته. آج ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د پېښور په یو تفریحي ځای یا پارک کې د اختر په موقع زانګو ماته شوې او په پارکونو کې د ولس نه زیاتې پیسې هم وصول شوې دي. ادارې زیاتوي چې د دې نه علاوه مختلفو سیمو ته د سیل لپاره تلونکي څلور کسان ډوب شوي، ټرافیکي پیښې هم شوي او د اختر په شپه ډزې هم شوي دي. ادارې مخکې لیکي چې اختر اچانک نه راځي، د پخوانۍ پیښو ریکارډ موجود دی، د حادثو تفصیل هم شته، نو پکار ده چې د پخوانۍ تجربو په رڼا کې راتلونکي لپاره منصوبه بندي وکړی شي او ادارې د ذمېواري مظاهرې وکړي او مؤثره کړنلاره دې ولا جوړ کړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
زموږ غلا مشال رادیو خبري. امریکای ورځپاڼې وال سټریټ جورنال کابل ته د سولې د هغه کاروان در رسیدو په اړه لیکنه خپره کړې چې څه د پاسه یوه میاشت وړاندې له هلمند پیل شوی و. لیکنه وایي په کاروان کې شریکو کسانو د کابل په لارو کوڅو کې د جګړې ضد شعارونه ورکړل. بلخوا د بشر نړیوال سازمان په یوه لیکنه کې په ایران کې د یوه بس ډرایور د پانسۍ موضوع اخیستې ده. د دواړو لیکنو مهم ټکی هارون باچا در اوروي.
د وال سټریټ جرنال ورځپاڼې لیکنه وایي د سولې ولسی حرکت چې شاوخوا څلوېښت ورځې وړاندې د افغانستان له نارامه هلمند ولایت څخه د کابل پر لور پیل شوی او پکې شاملو کسانو پلې مزل وکړل، د ګل پر ورځ پلازمینې کابل ته ورسید. د حرکت غړو د امریکا د سفارت په شمول د یو شمېر نړیوالو ډیپلوماټیکو ماموریتونو مخې ته ناستې وکړې او له هغوی وغوښتل چې په افغانستان کې روانه جګړه ختمه کړي. دا سوله غوښتونکي د کابل په لارو کوڅو کې وګرځېدل، د جګړې ضد شعارونه ورکړل او د حکومت او طالبانو ترمنځ د اوربند غځېدو غوښتنه وکړه. له مارش کوونکو څخه د ځینو پر پښو پټۍ لګېدلې وې، دا ځکه چې دوی په تاودل مرکې او روژه په خوله سلګونه کیلومتره پلې مزل کړی و. له مارش کوونکو سره د غزنی ولایت د ګیلان کلي شپږ پنځوس کلن محمد رحیم هم ملګری شوی و. نوموړي خپله میرمن او څلور بچیان په کلي کې پریښې ول او له مارش کوونکو سره یې ولس ورځې پلې سفر وکړ. لیکنه کاږي رحیم چې کله له کوره وتلو نو خپلې میرمنې او ماشومانو ته وویل چې د سولې له کاروان سره ملګری کیږي او ښایي ستون نشي. لیکنه زیاتوي افغانانو څګ وړوکې اختر د دې لپاره چې حکومت او طالبانو ډزبندي اعلان کړې وه په خلاص مټ او په ډیرو خوښیو سره وکړ. بلخوا د بخښنې نړیوال سازمان په خپلې ولیکنه کې په ایران کې د محمد سلاس په نوم د یو کس د سې شنبې ورځې اعدام په سختو ټکو غندلی. د سازمان ویلي له دې باوجود چې د سلاس د مقدمې د ناسم او غیر منصفانه جریان په اړه نړیوالو اندېښنې ښودلې وې، هغه په دار وځړول شو. محمد سلاس چې یو بس ډرایور و ویلي ول چې په هغه پولیس تاڼه کې چې دی پکې د څو ساعتونو لپاره ساتل شوی و پولیسو وهلې ټکولې و. د هغه په وینا د یو پولیس دا خبره هم اورېدلې وه چې خپل ملګري پولیس ته ویل دومره ووهه چې سا یې وخیژي. له وهلو ټکولو وروسته هغه د درملنې لپاره روغتون ته وړل شو. د لیکنې تر مخه پولیسو محمد سلاس د فبروري میاشتې پر نولسمه هغه وخت نیولی و چې هغه د ګونابادي په نوم د صوفي ټولنې له خپلو ملګرو سره د دوی پر ضد د ایراني رژیم د زور زیاتي پر ضد احتجاجي مظاهره کوله. لیکنه زیاتوي له نوموړي په داسې حال کې چې په روغتون کې په سخت ټپي حالت کې پروت و پولیسو په زور د یو چا د وژنې اقرارنامه لاسلیک کړه.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
زموږ غلا مشال رادیو خاوري. د شمالي کوریا مشر کیم جونګ ان او د چین ولسمشر شي جن پینګ په خپلو کې د دوه اړخیزو همکاریو پر پراختیا موافقه کړې ده. د دوه هیوادونو مشرانو پرون په بیجینګ کې له یو بل سره وکتل. په دې اړه نور تفصیل د اجمل ان په راپور کې واوري.
په چین کې د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون د هرکلی مراسم. له دې مراسم وروسته د چین ولسمشر شي جن پینګ له خپل میلمه سره رسمي خبرې اترې وکړې. دواړو د چین او شمالي کوریا د اړیکو پر پراختیا موافقه وکړه. همدارنګه دواړه لوري په دې هم سلا شول چې د کوریا ټاپو وزمه کې به د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره په شریکه هڅې کوي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان جینګ شوانګ د سی شنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې دغه هیواد ته د شمالي کوریا د مشر د سفر په اړه وویل. جینګ شوانګ وایي موږ هیله لرو چې دا لیدنه به د چین او شمالي کوریا اړیکې لا ژورې کړي او د کوریا په ټاپو وزمه کې به د سولې او ثبات د ټینګښت په شمول په مهمو مسلو کې د دواړو هیوادونو ستراتیژیکې اړیکې لا پیاوړې شي. د جون په 12 نیټه د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ او د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون ترمنز تاریخي لیدنې مسله هم د چین او کوریا د مشرانو د پرونی لیدنې د بحث له موضوعاتو څخه وه. د چین ولسمشر شی جن پینګ د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون د ولسمشر ترامپ سره د خبرو د نتیجې له کبله وستای او ویل چې کیم لا اتمي وسلو څخه د کوریا د ټاپو وزمې د پاکولو لپاره مثبتې هڅې کړې دي. د چین ولسمشر همدارنګه د شمالي کوریا څخه د چین پر ملاتړ هم ټینګار وکړ. تر دې څو ورځې مخکې د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون په سنگاپور کې د امریکا له ولسمشر ډونالد ترامپ سره تاریخي لیدنه وکړه او دواړو لورو د لویو پوځي تمریناتو پر ودرولو توافق وکړ. چین ته د شمالي کوریا د مشر سفر نن چهارشنبه پای ته رسیږي. دا په روان کال کې چین ته د شمالي کوریا د مشر دریم سفر دی.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شګردي مکمل ختم
افغانان شو به شک چوه
ډیره سخت
راغلی تیر یا
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ.
زموږ غله مشال رادیو څخوري چې د بیلابیلو خبرونو او راپورونو ترڅنګ تاسو لپاره ځانګړي اونې خبرونه هم لري او تاسو کولای شئ چې د هر څه د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لپاره هم اوري چې پته ده مشال رادیو ډاٹ کام. پر دې سربیره کچیر تاسو په سیمه کې د مشال رادیو انټرنیټ پاڼه یا ویب پاڼه نه خلاصیږي، تاسو کولای شئ چې خپل ځیرک ټلیفون یا سمارټ فون لاري د آر اف ای آر ایل په نامه اپ ډاونلوډ کړئ، خپل ټلیفون ته ورکشته کړئ، دا هغه ورسته تاسو بیا آر اف ای آر ایل کښې کاږئ، لاندې به تاسو ته بیلابیلې ژبې راسي، بیا پښتو درته راځي. پر پښتو باندې چې تاسو کله کلیک وکړئ نو د پاکستان برخه به راسي، ور پاکستان چې مو کلیک وکړئ نو مشال راډیو به ستاسو لپاره هملته خلاص شي. د مشال راډیو پر ویبپاڼه چې هر څه مطالب راځي هغه به بیا ستاسو د موبایل په ټلیفون اپ کې هم تازه کیږي او هلته به تاسو لوستلی شئ. اوس څو د افغانستان پر لور. په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د قاطع ملاتړ ماموریت ته نوې نومول سوی امریکایي قومندان جنرال سکاټ میلر وایي په افغانستان کې د کړکیچ د سیاسي هواري لپاره باید پوځي او سیاسي دواړې هڅې پر مخ ولاړې شي. په ان حال کې افغان ولسمشر اشرف غنی بیا ویلي چمتو دي چې د طالبانو له مشر او نورو چارواکو سره په هر ځای کې چې دوی غواړي بې قید او شرطه په ټولو مسلو خبرې وکړي. په دې اړه نور تفصیل د اجمل اند په راپور کې واوري.
په افغانستان کې د ناتو د غوث ملاتړ د ماموریت د قمندانۍ لپاره نومول شوی امریکایي جنرال وویل که پاکستان، روسیا او ایران د طالبانو د وسلوال فعالیت ملاتړ ته دوام ورکړي په افغانستان کې پخلاینه نشي عملي کېدی. جنرال سکاټ میلر د سې شنبه په ورځ د امریکا د سنا د وسلوالو خدمتونو کمیټې ته وویل د جنوبي اسیا لپاره د امریکا د ستراتیژۍ په بریالیتوب کې د پاکستان همکاري ډیره مهمه ده. د نوموړي په وینا په افغانستان کې د پاکستان له ملاتړ پرته اوږدمهاله ثبات ټینګول سختي خو ناممکن نه دي. جنرال سکاټ میلر زیاته کړه د سیاسي هواري لپاره یوازې پوځي فشار کفایت نه کوي او ترڅنګ یې ډیپلوماټیک او ټولنیزو فشارونو ته هم اړتیا ده. نوموړي سیاسي هواري په برخه کې خپل د افغانانو ونډه مهمه وبلله. ښاغلی میلر وایي د هواري لپاره خپل د افغانانو هڅو ته هم اړتیا ده. افغانان د ستونزې د هواري یوه برخه ده. د سولې پروسه د افغانانو په مشرۍ او د دوی ده او نور ښکیل لوري هم باید ټول په ګډه کار وکړي څو اصلي اهداف ترلاسه شي. په افغانستان کې د اختر په ورځو کې د رامنځته شوي اوربند د اهمیت په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې جنرال سکاټ میلر وویل چې د تاوتریخوالي د کمولو پلوي دي او کله چې تاوتریخوالی کمیږي د خبرو لپاره چانس زیاتیږي. دا د امریکایي جنرال په وینا دا د ډایلوګ لپاره یو ښه پایل کیدی شي او اوس مهمه دا ده چې افغان حکومت، طالبان او نړیواله ټولنه باید تعقیب کړي. خاغلی میلر دا څرګندونې په داسې حال کې وکړې چې په افغانستان او سیمه کې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د اوږدمهالي اوربند او د سولې د خبرو د پایل لپاره هڅې چټکې شوې دي. په دې لړ کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سې شنبه په ماښام د کابل په حضوري چمن کې له هلمند څخه تر کابله پلي تللي د سولې د حرکت غړو ته وویل له طالبانو سره له قید او شرط پرته په ټولو مسلو خبرو ته چمتو دي او که طالبان یې ومني دا د یو کلن اوربند عملي کولو ته هم تیار دی. د ښاغلي غنی په وینا وروستي اوربند څرګنده کړ چې افغانان خپلو کې سوله کولی شي. ولسمشر غنی د سولې د حرکت د غړو د بهرنیو ځواکونو د وتلو د غوښتنې په اړه وویل، کله چې افغان ځواکونو ته د امنیتي چارو د انتقال مسؤلیت درلود، لسګونه زره بهرني سرتیري له افغانستان څخه ووتل او که طالبان خبرو ته چمتو شي نو د پاتې زرګونو سرتیرو د برخلیک په اړه هم پریکړه سخته نه ده. ولسمشر اشرف غنی د کابل په حضوري چمن کې له دې څرګندونو څو ساعته مخکې پار کې د سولې او اوربند په تړاو د افغانستان د یو شمېر سیاسي او جهادي مشرانو د یوې مهمې مشورتي غونډې کوربه هم وو. له دې غونډې سمدستي وروسته درې لوړ پوړي افغان امنیتي چارواکي پاکستان ته ولاړل. د ملي امنیت د سلاکار محمد حنیف اتمر، کورنیو چارو د وزیر وایس برمک او د ملي امنیت د رئیس معصوم ستانکزي په ګډون د افغان امنیتي چارواکو پاکستان ته دا سفر ناڅاپي و چې د مخه تر دې په اړه څه نه وویل شوي. د افغان حکومت یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې ټاکل شوی د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر له پاکستان نه ازبکستان ته ولاړ شي. د ازبکستان حکومت په دې وروستیو کې اعلان کړی چې د افغان طالبانو له مشرتابه سره یې خبرې کړې او هغوی ته یې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په خبرو کې د منځګړیتوب وړاندیز کړی.
په پاکستان کې د اقلیتونو له کړه و ډک ژوند
خبره ده چې هغه ممکن نن وخت پورې پاکستانی نه تصور کېږي.
د دغو پوښتنو ځوابونه له سیمې سیاسي مشرانو او چارواکو اخلو.
موږ په خپل مرکزي شورا کې هم قرارداد پاس کړی چې د دې د چرچونو د دې د ګوردوارو مکمل حفاظت وکړي.
زمونږ جرنل چې کوم دي په غیر باندې مخالفتونه تر ټیکټ ورکړي.
د بلاستمي موږ په خپل د او چټکري د پارلمنت
دا هرڅه په پرګنۍ خبرونه کې له انیسا اجمل سره. د هر چهار شنبه یا شروع پورس په کوم څلور بجې او د هر یک شنبه یا اتوار پورس نه نیمه بجې.
زموږ غږ له مشال رادیو اوري. نن د جون شلمه نیټه ده او دا د کډوالو یا مهاجرینو نړیواله ورځ ده. په همدې تړاو ساس لپاره یو راپور لرو. د ملګرو ملتونو یو نوی راپور ښیي چې تر شام وروسته افغانستان د نړۍ هغه دوهم هیواد دی چې په 2019 کال کې ترې ډیر خلک کډوال شوي دي. ملګرو ملتونو ویلي چې په کار ده د شخړو ختمولو لپاره هیوادونه او سیاستوال نور اراده وشي او هڅه وکړي چې په خپلو سیمو کې جګړې ختمې کړي. بشیر گواش په دې اړه نور تفصیل راکوي.
ملګری ملتونه وایي چې د 2019 کال تر اخیره پورې په نړۍ کې 8.5 میلیونه خلک په زور له کورونو بې کوره شوي دي. د جون په 19مه ملګرو ملتونو ویل چې په دوی کې ډیر خلک د شام او برما دي. دا د 2018 کال په پرتله 3 میلیونه ډیر خلک دي. ایجنسی فرانس پریس وایي د دې ستونزې اندازه له دې لګیدل شي چې د تایلند د نفوس عمره خلک په یو کال کې د جګړو او تشدد له کبله بې کوره شول. همداراز دا په دې معنا ده چې په 110 کسانو کې یو تن بې کوره شوی دی. د دې رپورټ تر مخه افغانستان په 2019 کال کې د نړۍ داسې دوهم هیواد شو چې ډیر خلک ته کډوال شوي. ډیر افغان کډوال په جرمني کې ځای پزې شوي دي. دغه اژانس د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې د یو رپورټ په حواله زیاته کړې چې په 8.5 میلیونه بې کوره خلکو کې 80% د لسو هیوادونو دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو کمشنر فلیپو ګراندې ویلي چې که په دغو لسو هیوادونو کې شخړو ته د حل لار راوتلی وي نو د بې کوره شوو خلکو شمیر به هر کال د زیاتېدو په ځای کمېدلی. هغه همداراز زیاته کړې چې په نړۍ کې باید د جګړو ختمولو لپاره لا نورې هڅې وشي. په دې رپورټ کې واضح شوی چې تیر کال 16.2 میلیونه خلک په کډوالۍ مجبور کړل شوي دي. دوی کې ځینې داسې هم وو چې په دوهم ځل د خپلو کورونو پرېښودونو ته اړ شول. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې تر مخه دا په دې معنا چې هر 2 سکند کې یو کس له کوره وستل شوی دی، یا په بل عبارت هر ورځ 3,500 او 1,500 کسان کډوال کړل شوي دي. ایجنسی فرانس پریس وایي چې ډیری خلک په خپل ملک کې دننه بې کوره شوي. په دوی کې ډیر خلک په شام، کولمبیا او کانګو کې خپلو کورونو پرېښودو ته مجبور شوي دي. د دغه اجانس په خبره دوی کې ډیر شمیر ماشومان هم دي. دا رپورټونو تر مخه له شامه ځکه ډیر خلک بې کوره شوي چې هلته له وو کلونو راهیسې جګړه لا هم کمه شوې نه ده. همداراز په برما کې پر روهنګیا مسلمانانو شوی تشدد د دې سبب شوی چې ډیر خلک خپل کلی کور پرېږدي.
د مشال راډیوي مجله د سندرغاړو خکلی غاړې
نرختی څو خرڅ پسو شوې محبت لاړې لاړې د کوڅو شوې محبت
د شاعرانو زمزمي
چې دور بل د پیچو حمد سرنا پرې وتما د ژوندګي د زیرو بم د سرنا پرې وتما
د فلمونو کیسه
2009 کې ما یو ډاکومنټري جوړ کړی و روټ سوات نو په ځین کې دارل چې په دې فلم جوړو
دا هر څه په مشال راډیو مجله کې د سه شنبه په ورځ په درنیمو او د چهار شنبه په ورځ په یو نیمه بجه
زموږ غلا مشال رادیو څاوري چې د بیلابیلو خبرونو او راپورون ترڅنګ تاسو لپاره ځانګړي اونیزي خبرونه هم لري او تاسو کولای شئ چې دا هرڅه د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لاله رحم او ریچ پته ده مشال رادیو ډاٹ کام پر دې سربیره کچیر تاسو زیرک ټلیفون یا سمارټ فون لري نو هم کولای شئ چې د آر اف ای آر ایل په نامه یو اپ یا اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ په هغه کې تاسو بیا کولای سی چې پښتو ژبه پیدا کی او بیا د پاکستان برخه ته ورسی نو هله به تاسو د مشال رادیو ټول خبرونه ټول مطالب کاغه ویډیوګان دي او کاغان زورونه دي او کاغه خطونه دي تاسو ټول لوستلای لیدلای او اوریدلای سی اوس دو د همغه راپور په لور لکه تاسو چې واوریدي د ملګری ملتونو د کډوالو د ادارې راپور په اړه ځکه چې نن د کډوالو یا مهاجرینو نړیواله ورځ ده د ملګری ملتونو د کډوالو ادارې یونیسیار په خپل کلنی راپور کې ویلي چې دا وخت په نړۍ کې 8.5 میلیونه خلک بیکور دي زموږ همکار بوریوال کاکر د دې ادارې لپاره په جنیوا کې له کارکونکو بابر بلوت سره مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه پوښتلی چې په دې بې کوره خلکو کې زیات خلک د کوم هیوادونو دي هغه په ځواب کې وایي
چې دا ریپورت یونیسیار شایع کړی دی په دا ریپورت باندې یو نظر واچو نو اوس په دې کې چې زیات تر کسان چې هغه به کور سوي دي هغه چې مهاجر سوي دي په هغه کې زیات تر کسان د سوریا شام په دې کې افغانستان شامل دي په دې کې بازي خلک داسې دي چې د ډیموکراټک ریپبلیک اف کانګو سره تعلق لري او ساوث سودان په دې کې شامل دي او په دې کې سومالیا او نور داسې هوادونه چې عراق یمن او نور داسې هوادونه چې الته جنگ او جګړه جاری ده او دا هغه خلک دي چې هغه د پاره پختل هواد کې ژوند تیرون آسان نه
تاسو په پاکستان کې ډیر کار کړی ملګرو ملتونو سره افغانستان باندې هم کار کړی دی ډیر د افغانستان د پاکستان پر اوسنی حالت مهم نظر دی آیا له پاکستان چې کوم خلک وزي دلته اروپایي هیوادونو ته راځي دا غوي د وټلو وجه څه ده
پناه غوښتنه دا خو یو انساني په حق کې شامل دی په ټول نړۍ کې هغه خلک چې هغه دا تصور کوي چې هغه د پاره وضع برابر نه ده هغه ژوند په خطر کې دی هغه خپل یا هغه د فامیل داس چې دا رپورت چې مونږ شای کړی د نه پدې کې نیم پدا اتش پیتا ملیون کسان کې چې بګور سوي دي پدې کې نیم ماشومان دي پدې کې نو په هغه خلکو لپاره چې هغه دا سوچ کوي چې په خپل حیوانات کې هغه د پاره اوسه ممکن نه ده چې دوی خپل ژوند دلته تیر کی، نو هغوی د پناه غوښتنګ حق لري په نور د پټول نړۍ کې، پټول جهان کې. نو د پناه غوښتنګ چې درخواست هغوی کول شي، نو اسباب چې سده هغه په انفرادي وجوهات باندې هغوی ته پناه ملاویږي. دلته چې حکومتونه دي، هغوی خپل یو سیستم لري چې دوی داخل باغه سیستم سره تیریږي، هغه نه پس به دوی ته دا مطلب چې واقعي دوی پناه غوښتنګ لپاره دلته راغلي دي یا نور داسې دوی معاشي وجوهات وو. لیکن د پناه غوښتنګ دا خو یو بنیادی انساني حق دی.
بابر صاحب، دغه کم خلق چې بې کور دي، اتش پیتن ملي نستاسو په رپورت کې راغلي دي، په دغه کې یو لوی برخه پکې د پاکستان کې دننه او په افغانستان کې دننه هم ده، د ملګرو ملتونو لخوا د دې خلکو لپاره کم د فند رغ سوی دي، د مرستو رغ سوی دي په دې رپورت کې کنه؟
په دا رپورت کې سلویش ملیون خلق هغه دی چې په خپل حیوانات د نه بي کور سوي دي، او بیا شل ملیون سره بره یا 25 ملیون هغه دی چې مجبور سوي دي چې هغه نور حیوانات ته هجرت وکړي. په دې کې لکه چې موږ دا نظر واچو، نو پاکستان، ترکی او ایران دا درې هیوادونه دي چې په دې کې د کالو سره افغان کډوال یا افغان مهاجر د ژوند کوي، او بیا په پاکستان دننه یا په افغانستان دننه بعض داسې کسان دي چې هغوی خپل کورو سره بې کور شوي دي، بې ځای شوي دي. نو زموږ موسسه یا نور داسې د ملل متحد نور داسې موسسې ادارې دي، نو موږ خو د فنډینګ او مرستو خواست کوو د ټولو جهان سره.
بابر بلوڅو چې د ملګری ملتونو د کډوالو ادارې د راپور پاړې د بوریوال کاکړ پښتنې ځوابولې. او تاسو پام د موسیقي دی والی پر لور راګرځوم. جاپانی یا بنجو د افغانستان د کندهاري محلي موسیقي هغه آله ده چې وخت په کلیوالو سیمو کې خلکو اوریدل، خو اوس یې په شهرونو کې هم مینوال زیات شوي او د خوشي داسې بانډار دی نوي چې د موسیقي دغه آله دې پکې نه ژغول کیږي. په دې اړه صادق کرشتینی راپور لیږلې دی چې د همدغه بنجو یا جاپانی په ژغ پیلېږي.
جاپانی یا بنجو د کنداري موسیقي یوازنی آله ده چې د غربي موسیقي له سیوري څخه خوندي پاتې ده او رستر بلې مینوال زیاتیږي. بنجو چې بیلابیل ډولونه لري، له څلورو څخه د شپږو پورې تارونه لري چې تمبور ته ورته یو آله ده. که څه هم آلماني موسیقي پیژندونکي بنجو د امریکایي تور پوستو د خوشي ساز بولي او اصلي ځای افریقا یادوي، خو د کندهار اوسیدونکي جاپانۍ د همدې سیمې د خلکو په لاسونو جوړه سوې آله یادوي. محمد قاسم عززي او قدرت الله همدر د جاپانۍ یا بنجو ژغوونکي وایي چې دغه آله اوس د موسیقي په هر پروګرام کې ژغول کیږي.
په دې وروستۍ کې په کندهار ښار کې د جاپانی موسیقي ته ډېر ترجیح ورکول شوې ده. ډېر خلک هغه چې مخکې علمي موسیقي اورېدله، اوس یې جاپانی موسیقي ته ډېر ترجیح ورکړې ده او محلي موسیقي تر څنګ ډېر ورسره اوري.
جاپانی موسیقي چې زه اوس وینم ډېر خلک یې اوري، او هر شوق علاقه ډېر څوک ځینځې ورسره لري، نو ډېر خلک یې اوري.
جاپانی په خوا یوازې په کلیوالي سیمو کې ژغول کېدی، خو اوس مینوال په ښارونو کې هم زیات سوي او د خوشي داسې بانډار دی نوي چې د موسیقي د غاله دی پکښې ونه ژغول سي. په کندهار ښار کې د جاپانی یو تن جوړونکی پیراغا چې د تیرو دیرشو کلونو راهیسې په کندهار کې د ښه جاپانی جوړونکي په توګه شهرت لري، د بنجو په اړه وایي چې د بنجو ژغونکي اوس دغه آله په مسلکي ډول ژغوي، نو ځکه یې په مینوالو کې ډیروالی راغلی.
جاپانی کاروبار چې دی بس پرمختګ یې کړی دی ډېر، او ډېر پرمختګ وایي جاپانی شو چې دی بیخي ډېر. جاپانی چې دی یو داسې وطني شی دی، د
د پخوا سدا جاپانی دا غدی دا وس ندی بس وس ته ځای خلک شوکان دي دا چدی بس په درو ورځ کې یو دانه ز جوړوم
د کندهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس فضل باری بریالی وای د جاپانی په نوم د موسیقي آله د کندهار د اصلي موسیقي مهمه برخه ده او د دغه موسیقي په پیاوړتیا کې مهم رول لوبولی
په دې برخه کې مو د موسیقي کنسرتونه جوړ کړی دي چې هغه فراش اغیز هم درلودل دي په ډېرو رسنیو کې یې رپورټونه خپاره شوي دي او د هغه تر څنګ مو د محلي موسیقي د تشویق او هڅونې او په خلکو باندې د بیا هم د پیژندلو لپاره د هنرمندانو ته ایوارډونه راوړي دي د وزارت په سطحه د کال د غوره هنرمندانو
بنجو پخوا په کندهار کې د محلي موسیقي یوازینی آله بلل کېدل خو سره له دې چې موسیقي پرمختګ کړي او عصري سوي بیا هم د دغه آلې مینهوال په خورا شوق او ذوق سره د دغه آلې سره سندرې خوښوي.